إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون دا رمضان المبارك دا رسیدلو په سلسله کې والحمد لله مخکې جمعه کې ثنا سو وضاحت شوی نن د الله رب العزت په مدد سره دیو دادری مهم و مهم مسلو وضاحت دا مهم مهم مسلو خبر انشاءاللہ اور عزیز بیانے گی فضائل در رمضان او اہمیت در رمضان دا خو معلوم شے دے ہر چاہ دا معلوم دے لیکن یہ بلا خبر دا چی آغاز منگ استاد عمل سارا توجہ سارا تعلق لری نن ان شاء الله العزیز هغه د توجه نه ډکه خبره ان شاء الله بیانېږي چې هغې ته ویله کېږي الاعمال التي تتأكد في رمضان هغه اعمال چې هغه په رمضان کې ډېر مؤکد دي ډېر ضروري دي اعمال خو زموږ استاسو د اسلام یو جز دی او برخه ده دا خو په هر وخت کې ډېر ضروري دي چې سړی وکړي لیکن دا رمضان المبارک دسی وقت دے چی باغی کی دی وقت دا قیمت والی بلی حاص سر پا عمالو کی قیمتی رازی دی موسم دا قیمتی والی پا وجہ مانی اللہ رب العزت عمالو کی ترقی را ولی دے انسان اور دیر فائدہ دے انسان کی نشریعت دی اسا اسباب خودلی دی منگو تاسو تا اعمال خودلی دی چی اگر منگو تاسو پا دی رمضان پا میشکی وکو نزمنگو ساز و فیدہ دی روشی خیر پا منگ دا دیر حاصل شی د خیر د حاصلولو لپاره الله رب العزت او د الله پیغمبر دا مسائل بیان کړی دي اول د هغه اعمالو نه چې نبی صلی الله علیه وسلم ډیر په اهتمام سره کو د رمضان مبارک په دوی کې دا میاشت کې هغه زمونږ استادو دا روژه نیولې دا روژه یو فرضي عمل دی نو دا به د میاشت د رمضان کې د روژې په شان بل غوره عمل نشته دی کل عمل مزیدار عمل دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی دی من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه دا رمضان دا میشت روجی شی چاہونی ولی دا ایمان دا وجنا و احتسابا و ثواب گنا دا روجی بزان منی بوج نکڑی گنا شی دا دیر خلقو دا روجی بزان منی بوج کری دی شکایتو نکی نا ایمان پا تقاضای ونی ولی و احتسابا و دا ثواب بنید منی ونی ولی د احتساب مطلب دا دی چې دا به د خلکو د مخ د وجه نه بیا نه نیسي چې که دا روژه وخورم نو خلک به راته وایي چې روژه خور دی د خلکو د وجه نه مې نیولې دي داسې به نه یي یا د بلې وجه نه به نه یي صرف د ثواب د وجه نه به یي چې دا روژه د دې دپاره نیسو چې الله موږ له ثواب پرې راکړي نو کله چې د الله دپاره د ایمان په تقاضا باندې د ثواب په نیولو د ثواب په نیت باندې روژه ونیولی شي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غفر له ما تقدم من ذنبه د دې انسان ټول ګناهونه چې مخ کې کړی دي هغه ټول بوت الله معاف کړي نو د رمضان په وجه باندې الله د دې میاشتې په برکت باندې الله ټول ګناهونه معاف کړي دا دومره قیمتي میاشت ده زما محترم ورونو چې دا د روژې میاشت ده. په دې کې اول غټ نه غټ عمل هغه زموږ استاسو د روژو دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې اذا صام یوم احدکم، کله چې ستاسو یو روژهدار روژه نیولې یو ورځ د روژې وي ستاسو، نو فلا یرفث، دا به د فسق او د فجور کارونه نه کوي، د زنانو متعلق خبرې به نه کوي او فسق او فجور به نه کوي او جاهله کیږي به نه، د خلکو سره به جهالت لاره نه اختیاروي. او فان صابه احد، که یو سړی ورته کنځلې کولې، یو سړی ورسره جنګ کو، نو دا به داسې وایي چې ان امر ان صائم، زه ګوره روژه دار سړی یم، ما روژه نیولې ده، زه د خپله روژه په دې باندې نه خرابوم. نو په دې میاشتو کې دا روژې نیول دا لوی ثواب لري. دا خبره خو بالکل ښکاره ده، تاسو ته معلومه ده چې دې میاشت ته چې فضیلت میلاو دی دا په روژو نیولو باندې میلاو دی. دا یو عمل دی. دا خبره موږ د دې لپاره وکړله چې دا ډېر خلک د دې روژې په اهمیت باندې نه پوهېږي. روژې خوري ده د ښار کې به تاسو ډېر داسې خلک یې نه یو، خپله معاشره کې به داسې خلک یې نه یي چې هغه به روژه خواري، روژې به صحیح طریقې سره نه نیسي. نو الله رب العزت د دې روژې اهمیت بیان کړی دی په قرآن کریم کې چې نه دا میاشت د روژو ده، تاسو به دې میاشت باندې روژې نیسي ډېرې. همدارنګه زما محترم ورونو، په دې میاشت کې چې بل یو عظیم عمل کیږي زمونږ استاسو د ټولو توجه لایق والا عمل چې دی، هغې ته ویل کیږي قیام اللیل. په دې ورځو کې په دې شپو کې قیام اللیل کیږي زما محترم ورونو. د قیام اللیل ډېر فضایل راغلي دي قرآن کریم کې، دا صفت د مؤمنانو بیان شوی دی، خاص کر د روژه دارو دا صفت بیان شوی دی چې څوک روژه نیسي نو پکار ده چې قیام اللیل دې ورسره کوي. قرآن کریم کې الله رب العزت د مؤمنانو په صفات کې فرمایلی دي چې والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، مؤمنان هغه خلق دي یبیتون چې شپه به تېروي د خپل رب دپاره، سجدا وقیاما، سجده کوونکي او الله ته ودرېدونکي، الله ته به ودرېږي په قیام باندې به ودرېږي، سجدې به کوي الله رب العزت ته، شپې به الله ته وختونه ورکوي. زمونږ استاسو مزاج دا جوړ شوی دی چې د الله نه ګنه ماړه غوندي موږ او تاسو، واتخذتموه وراءکم ظهریا، د الله موږ شاته غورځولې دی، اس پاک او بروا به نه لرو. نو داسې معامله د الله سره کړله لکه موږ چې د الله نه ماړه یو. نه زما ورونو، دا میاشت ده دا د قیام والا میاشت ده. دونه قیام به پکې صحابه کرامو کوو چې نبی صلی الله علیه وسلم مبارک مراغلی دی چې دونه اوږد قیام بیا کوو، اوږد عبادت بیا د شپې کوو، حتی تورت قدمه تر دې چې نبی صلی الله علیه وسلم دا پخې به وپړسېدلې. صحابه ویل چې یا رسول الله، ته دونه ډېر ودرېږې، اوږد ولاړې، ته دا کار ولې کوې؟ وقد غفر الله لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، الله خو تا ته مسکني رسولي ټول ګناهونه معاف کړي دي، بیا هم داسې اوږد اوږدو عبادتونه کوې. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې افلا اکون عبدا شکورا، نو چې الله ما من انعامات وک، نو څه کې زه اوس پخې وغځوم، زه د الله شکر ونه کړم، زه شکر گزار بنده جوړ نه شم. نو موږ باندې چې الله رحم کړی دی نو پکار ده چې هغې شکر خو ادا کړی شي کنه. نو قیام اللیل په دې کې ډېر عظیم اجر دی، ثواب پکې دی. نبی کریم صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمایلی دی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، چا چې قیام اللیل وکړ کنه د شپې الله ته ودرېده په دې میاشت کې، ایمانا د ایمان د وجه نه او د احتساب او د ثواب په نیت باندې ودرېده، دا قیام په دې باندې بوج نه و، الله ته ودرېدل په بوج نه و. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي غفر له ما تقدم من ذنبه، د دې ټول ګناهونه به الله معاف کړي دا انسان. او حدیث راغلی دی چې څوک یو امام سره تراویح شي دی او کې تراویح، گویا کې دا ټول شپه په عبادت کې الله حساب کړل. دا حدیث کې و سره راغلی دی چې دې نو قیام اللیل مبارک د الله قران هم ډک دی دې خبرونه، او د احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ډک دی دې خبرونه. د مؤمنانو صفت کې الف لام میم سجده کې الله فرمایلی دی چې تتجافا جنوبهم عن المضاجع، اړخونه به لرې وي د دغانه د بسترونه، يدعون ربهم خوفا وطمعا، الله نه به دعاګانې کوي په ویرې سره، تمه به یې ده. د دې د وجه نه عمر رضی الله تعالی عنه به وایي د شپې عبادت کوو کوو، شپه چې به نیمې ته ورسېدل خپل ماشومان به دغه کوو. ربا به یې سوال وي فرمایل چې وامر اهلک بالصلاة والصبر علیها، لا نسألک رزقا، چې امر په مانځه باندې کوه خپل اهل ته، موږ تا نه رزق نه غواړو. همدارنګه د نور ټول صحابه کرامو به دا عادت و چې هغو به قیام الليل کوو، د شپې عبادت به کوو. د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو په باره کې راځي چې هغو به دونه اوږده اوږده منځونه به کول تر دې پورې چې هغې به ستړي شول، په همساګانو به ودرېدل، د ډېر د ودرېدلو د وجې نه هغې به په همساګانو باندې تکیه په مانځه کې وواله. نو دا قیام الليل د شپې عبادت دا د مؤمنانو کار دی. ګوره عبدالله بن مسعود فرمایلی دي چې هغه ساعت ما باندې ډېر بدې لګېږي چې هغې کې دا زه الله ته ولاړ یم او دا سبا راوخیږي. ما دونه نه خفه کوي بل شی سوا د دینه چې ما ته آواز وکړی شي چې سبا راوخته، دا سبا راختل غږ ما باندې ډېر بدې لګېږي. وایي وجه دا ده چې مونږ مناجات کې د الله سره د الله سره د تعلق قائم شوی، نو ورځ چې راشي نو خلکو سره میل جول پیدا شي، نو هغه تعلق هم خراب شي. وایي د قیام الليل زمونږ او ستاسو ګوره د مؤمنانو عمل دی. ګوره حال دا ده چې مونږ او تاسو به ځان ته وګورو، مونږ او تاسو یو کې هم دا عمل نشته الا ماشاء الله. نو دا ډېر قوي عمل دی. په دې میاشت رمضان کې خو ډېر ضروري دی چې انسانان دې میاشت رمضان کې دا کار وکړي. دریم عمل على سبیل الاختصار دا عمل زه بیانوم ان شاء الله چې مونږ او تاسو صرف توجه دې کار ته وشي. الصدقه تو صدقه ورکول په دې رمضان کې دا ډېر بهترین عمل دی، غوره عمل دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائی دی چې افضل الصدقه صدقه فی رمضان، بهترین هغه صدقه دا چې په رمضان المبارک میاشت کې خلق ورکی. دا ټول نه غوره صدقه هم دغه دا چې انسانان یې ورکی. او نبی صلی اللہ علیہ وسلم په باره کې راغلی دی کان اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې د ټولو خلکو نه ډیر سخا والا و، خو ډیره سخا چې به کوله هغه په رمضان په میاشت کې کوله. او د تیزی هوا نه چې دی دغه دغه ډېره وه، دا ریح مرسله هغه د چلیدونکي هوا نه د الله د پیغمبر دا سخا ډېره وه. هر چا ته به مالونه ورکول او هر چا ته به صدقې ورکولې. نو صدقاتو په باره کې زموږ او ستاسو عام مسلمانان غافل دي. موږ او تاسو په روژمات بشنمو کې لس قسمه پنځلس قسمه ترکارین ته ناست دي، لیکن داسې کمزوري خلک شته دی چې هغې ته یخې اوبه نه میلاویږي. یخې اوبه صرف چې یخ پکې واچولی چې دغو نه اوبه ورته نه میلاویږي. نو دا صدقات به هغو باندې کول. علما ویلي دي چې د رمضان کې د صدقاتو ډېر شکلونه دي. یو دا ده چې اطعام الطعام ډوډۍ خلکو باندې وخواوه. رمضان میاشت چې کله راغله نو دا د سرخان د خورکه خلکو ده. دا د مؤمنانو صفت الله سورت انسان کې فرمایلی دی چې ویطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. طعام خوري په مسکینانو باندې سره د محبت د الله نه. ویطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، مسکینانو له ورکوي، فقیرانو او بندیانو له ورکوي. او وایي چې انما نطعمكم لوجه الله، دا خوراک چې موږ باندې در باندې وکړو دا د الله د مخ د وجه نه در باندې وکړو. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، موږ تاسو نه بدلې نه غواړو، بدلې دنه شاباسی هم دننه واړو. نو ګوره په دې میاشت د رمضان کې خلکو باندې ډوډۍ خوراک سلفونه نقل لی چې یو انسان سلفونه دا نقل لی چې زمونږ په کور کې زمونږ میلمانۍ تقریبا لس کسان یې، لسو کسان له زما ډوډۍ ورکول ماته ډېر غوره عمل کاری د لسو مرایانو د آزادولو نه. که لس مرایان آزاد کړم دا کار ماله دونه عظیم کار نه کاری، لیکن چې لسو کسان لسه ډوډۍ ورکړم کنه دا ماته ډېر عظیم عمل کاری. نو میاشت د رمضان کې دا ډوډۍ ورکول په خلکو باندې خلکو له ډوډۍ ورکول دا ډېر عظیم عمل دی. همدارنګه د دې صدقې دویم شکل هغه افطار صائم دی چې روژهدار ته د روژې د ماتولو شیان معلومول. نو روژهدار ته د روژې د روژه ماتو انتظام برابرول. تاسو دا ثوابونه واورئ. ګوره که دې نه وروسته موږ او تاسو زړه کې څه ناڅه د خیر سره شوق رانغي نو دا به استیا زمونږ کمزوري نقصان به زمونږ. تو ګوره صحابه کرامو ته چې کوم فضایل بیان شونو نو هغې په عمل به کوو. ممکن نقصان دا ده چې خبره اورو استیرو عمل به نه کوو، د عمل به نه تی نه اورو، ځکه پکې خیر ډېر نه وي، اثر ډېر نه وي پکې. نو افطار الصائم روژهدار له روژه ماتول هغې له څه شی ورکول چې روژه به ماته کړي. د دې باره کې ته حدیثونه واوره. که مؤمن یې او دې خبرې ته متوجه شي نو ته وایه چې همدا یو عمل مې کولی او همدغه یو عمل یو دا مې کولی. په دې باره کې د عرب خلک چې دی هغه ډېر تکړه دي. د هغه د روژه ماتو ټیمونه چې دی چې د سرخانو نه خواره شي قسمه قسم خوراکونه په هغې باندې پراته وي. عمل بل څوک وکړي د هغې قر ته ثواب ده پسې ولیکلی شي. نبی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی دی چې من فطر صائما چا چې روژه دار روژه ماته کړله یو څه شی ولا ورکړه د خوراک دپاره نو کان له مثل اجره ای به د انسان دپاره دونه ثواب لکه څونه چې د روژه دار ثواب وش غیر انه لا ینقص من اجر الصائم شیئا د روژه دار د ثواب نه به پکې څه شی کمیږي نه لیکن دقونه ثواب دی وشو لکه څرنګه چې تا روژه دار ته چې دی لکه څونه چې د روژې والا دا روژه چې چا نیولې وه څونه ثواب یې په دې روژې باندې شوی دی او تا د یو ګټ اوبو مانې یو کجوري دانه مانې دا د هغه ثواب وګټه. مثلا یو انسان دی سلو کسانو له چې دی روژه ماتې وکړي سلو کسان له روژه ماتې تیار کړي نو دې د سلو روژو اجر وشو دی انسان که لسو کسانو ته دې وکړو د لسو روژو اجر دې وشو که پنځو کسانو ته دې وکړو د پنځو روژو اجر دې وشو څونه چې تا افطارې ورکولی شو خلکو له د هغو نه انسانانو په سر به تا ته اجر او ثواب میلاویږي. نو افطار الصائم دا ډېر غټ عمل دی چې موږ او تاسو ټول د دې عمل نه غافله یي. ماښام چې موږ او تاسو سره د خپل خېټې غم پیدا شي هلکه دا شربتونه جوړ کړي دا اوبه جوړې کړي او دا او دا حال دا ده چې ماښام شه د بل چا غم ځان سره پیدا کړه چې دا روژه بل چا نیولې ده راځه چې په دې ثواب کې ورسره ځم شریک شمه هغې د افطاري پروګرام وکړي د هغې د روژه ماتي پروګرام سړی وږي نو دا ډېر عظیم عمل دی. نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي چې من فطر صائما چا چې روژه دار له روژه ماته کړله څه شی ول ورکړل روژه پهیې ماته کړله نو کان له عتقا من النار کان له مغفرة لذنوبه دا روژه ماته یو مسلمان له ورکول دا د ده د ګناهونو د مغفرت دپاره سبب دی دا د ده ګناهونه ورژېدل په دې سره. خبره مرخو ان شاء الله پوهېږئ که نه او د کېږئ به نه ښه چا چې یو روژه ماتې مسلمان ته روژه ماتې ورکړه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کان مغفرتا لذنوبه دا د دې انسان د ګناهونو د بخشش لپاره یو سبب وګرځېده او وعتقا من النار او دا انسان د دې روژه ماتې په وجه باندې د دې انسان څټ دور د جهنم نه خلاص د یو روژه ماتې تیارولو په وجه باندې مسلمان ته د روژه ماتې تیار کړه ګناهونه دې الله معاف همدارنګه وکان عتقا من النار د دې روژه ماتې په وجه باندې به الله ستا څټ د اور د جهنم نه خلاص کړي د اور د جهنم نه بچ. صحابه کرامو عرض وکړ یا رسول الله چې لیس کلنا موږ انا لا نجد ما یفطر الصائم یا رسول الله موږ خو سخو داسې څه شی نشته دی چې موږ روژه ماتې ولا بل چاله ورکړو موږ فقیران یې غریبانان یې موږ سره دونه رزق نه یې چې خپل یې وخورو نو بل چاله به څه شی ته ورکړو یا رسول الله هر شی خو موږ سره نه یې نو موږ څنګه چلوږو. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایله چې ګوره ان الله یعطي هذا الاجر الله رب العزت دا اجر درې جماعت هغه انسان له ورکې یو ګټ اوبه چاله ورکې یو دانه کجوره چاله ورکې یو ګټ شوده چاله ورکې هغه پر جماعت وکې نو دا اجر الله رب دغه انسان له ورکې یو کجوره مانی الله ستا د اور جهنم نه اخلاصې ګناهونه ته معاف کړي. نبی صلی الله علیه وسلم که خبره کړې دا چې ډېر څه انسان یو کجوره خور کولای شي یو ګټ اوبه خور کولای شي یو ګټ د پیو د شودو خور کولای شي کدا دی ورکه هم الله رب العزت دغه اجر ته ولي کې چې ګناه د بد تماف کی او په دې وجه باندې بتا ته د اور د جهنم نه نجات حاصل شي. نو تاسو فکر وکړئ چې دا ډېر مهم عمل دی کنه دی موږ تاسو ټول دې عمل نه غافل ای الا ماشاء الله بعض ملګرو سبا دې خبرې فکرې نو دې ته خبرې دې لپاره کوو دا ټولې تاسو تیاری خبرې دي لیکن صرف د تذکرې لپاره او صرف د خبرې د یادولو لپاره چې دا خبره موږ را یاده کړو د عمل بنید باندې عمل په دې باندې وګو نو ګوره دغه تفطیر الصائم افطار الصائم روژه دار له روژه ماتې ورکول دا هم د صدقې یو شکل دی چې انسان یې وکړي. نو دا دو عمله شو یو صدقې په دې روژه کې ډېرې ورکوئ او د صدقو دغه شکرونه شو چې روژه ماتې د خلکو لپاره انتظام کوئ. څلورم چې په دې میاشت کې یو عمل دی چې هغه هم په دې میاشت کې ډېر تاکید سره راغلی دی قراءة القرآن د قرآن کریم تلاوت دی عام طور سره په دې ده کې د تلاوت پکې خو د روژې په میاشت کې به قرآن تلاوت ته ډېر اهمیت ولا ورکې ډېر اهمیت د دې قرآن لوستلو ته به ډېر اهمیت ورکې. نبی صلی الله علیه وسلم عبدالله بن مسعود روایت راغلی دی چې ما ته د الله پیغمبر وویل چې ما ته اقرا علیا ما ته لږ تلاوت وکړه. ما ورته وویل چې یا رسول الله تا ته تلاوت وکړه ما تا باندې نازل شوی دی وایي ما ته یې وفرمایل چې زه دا خوښه ګڼم چې دا قرآن د بل ملګري نه واورم. نو ما ورته صورت نساء شروع کړله نو زه چې کله دې آیات ته راورسېدلم فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا نو ما ته وویل چې حسبک بس بنده دې بند کړه. نو چې ما ورته وکتل نو دې سترګو نه اوښکې روانې وې او دا خبره یې کوله چې زه به دې خلکو باندې گواهی ورکوم. نو د قرآن تلاوت اوریدل او قرآن ویل دا په دې میاشت کښې چې د هغه ډېر عزتمند عمل دی، ډېر فایده مند عمل دی چې انسانان یې وکړي، دا عمل په دې میاشت کښې وکړي. قرآن کریم تلاوت کی، خاص کر د قرآن تلاوت بهر د مانځه نه هم او دننه په مانځه کښې هم دا تلاوت باید وکړی شي. د دې د وجه نه د دغه باره کښې راغلي دي د اصحاب الصفه باره کښې چې لما نزلت هذه الآية، کله چې د آیات کریمه الله نازل کړه، چې فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، د دې قرآن نه تعجب کوئ، جړاګانې نه کوئ او تاسې خاندئ، ایله خندا کوئ د دې قرآن پسې. نو دا آیات کریمه چې کله نازل شو نو بکا اصحاب الصفه حتی جرت دموعهم على اخدودهم، و اصحاب صفه و دونه وژړله چې د هغو د سترګو نه اوښکې روانې شوې، په دې اننګو باندې کته لاړلې. نو نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دیو دا حس کړه، د دیو جړا یې واورېدله، نو فبکا ببکائهم، نبی صلی الله علیه وسلم د دیو د جړا د وجنه وژړله، نو فبکینا ببکائه، نو موږ هم وژړله. صحابه فرمایي د نبی صلی الله علیه وسلم د جړا د وجنه نبی صلی الله علیه وسلم وژړل، ټولو ملګرو وژړله. نو په دې مابین کښې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل لا یلج النار عین بکت من خشیت الله تعالی، هغه سترګه به الله رب العزت جهنم ته نه بئ چې کومه سترګې د الله د یېرې د وجه نه جړلي، دغسې سترګه به جهنم ته نه ځي. نو دا اصحاب صفه ولې جړل؟ قرآن ته جړل. د قرآن په وخت کښې د جړا یو خاص کیفیت دی. زمونږ او ستاسو ټولو کښې دا مرض موجود دی چې قرآن ته مونږ له جړا نه راځي. زمونږ قاري د قرآن چې م لګې هغه هم داسې غافله لګې، د خپل ځان په فکر کې چې صرف الفاظ یاد کړي، نور د قرآن باندې زړه تحرک نه ورکوي، زړه به نه خوځوي. زما محترم ورونو، قرآن باندې د خپل زړه خوځول پکار دی. زړه دا مرض مونږ او تاسو کښې ډېر راغلی دی، قرآن ویو څه ناڅه، لیکن زړه کښې زمونږ هغه اثر نه راځي. تراوه کښې به دا دېرش سپارې قرآن بیان شي، نه به د تراوه والا امام پکښې له کیفیت بدل شي، نه به دا شاته اورېدونکي پسې کیفیت بدل شي. صرف او صرف یو بوج دی چې ختمی کې زمونږ استاسو نه، صرف دغه شی دی. نو د دې د وجه نه د قرآن ته زړه خوځول په دې قرآن باندې پکار دي، د قرآن د خپل زړه تحرک پرې ورکړه په دې قرآن باندې. د دې د وجه نه سیرت د صحابه کرامو چې د قرآن په باره کښې وګورئ که نه، انتہائی زیت د خوند نه ډک سیرت دی. هغه چې عبدالله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ باره کښې راغلی دي چې هغه چې کله تلاوت به کوو، نو کله چې داسې دې آیات ته راورسېدل چې یوم یقوم الناس لرب العالمین، هغه ورځ را یاده کوي چې دا ټول مخلوق به الله رب العزت ته ودرېږي، نو فبکا وژړل حتی خر مغشیا علیه، تر دې پورې چې دیو باندې بې هوشي راله، د بې هوشۍ د وجه نه ایسته راولېده. قرآن به دونه اثر وکړه. د صوفیان باره کښې راغلی دي چې صوفیان په چې کله وایي امامت به کوو، نو دې آیات یې ولوسته چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، ودرېده د جړا د وجه نه، ودرېده وژړل وژړل، او تر دې پورې چې اواز یې قطع شو، اواز یې قطع شو، د دې د وجه نه ایسته تلاوت یې نه شو کولی. همدارنګه د سلفو نه نقل دي چې رمضان المبارک میاشت به کله راغلله، ټول عمل به پرې غوسته، صرف او صرف قرآن ته به وخت ورکوو، قرآن کریم به تلاوت کوو، د قرآن کریم لوستل به کول، بل عمل به نه کوو په دې کښې، همدا یو عمل ته به زور ورکړی وو. نو په دې میاشتو کښې د قرآن کریم تلاوت او د قرآن کریم دغه چې دی فضیلت راغلی دی، وختونه دې قرآن ته ورکړي، دا تلاوت وکړي. زمونږ او ستاسو ټول مسلمانان ورونه غافله دي، څوک بازارونو کښې ګرځي، څوک دوکانونو کښې ناست دي، څوک اخوا دېخوا پارکونو کښې پراته دي، او څوک را لګېږي هغه د شپې خوبونه کوي، د ورځې هم خوبونه کوي، ټول په خوب کښې د ورځې او شپې لاړې شي. خپل خیر او شرمه دا انسان نه پېږي، فل فایده او د نقصان والا شی نه پېژني دا انسانان. نو دغه عمل چې دی دا ډېر عظیم عمل دی زما محترم ورونو، چې انسانان قرآن ته وخت ورکړي او د قرآن باندې دا خپل زړه ته تحرک ورکړي. دا قرآن د دې قرآن کښې الله حدیث کښې راغلي دي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا قرآن په غم سره نازل شوی دی. غم نزول په وخت کښې غم و، نو تاسو دا قرآن په غم سره ولولئ، تلاوت یې په غم سره وکړئ. د غم سره مطلب دا دی چې دې قرآن ته دا زړه برابر کوي، او دې قرآن ته دا زړه دغه کوي، دا جوړ کوي دې قرآن ته دا زړه. نو دې د وجه نه چې قرآن ته زړه برابر شو، ایمان دله بدلی، کیفیت دله بدلی، هر څه ټول زندگی دله برابرۍ. مقصد دا دی. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ په باره کښې راغلي دي چې هغې به د رمضان المبارک په هره شپه کښې یو ختم کوو. امام شافعي رحمت الله علیه باره کښې د هغه سیرت کښې راغلي دي چې هغې به د رمضان المبارک په شپه ورځ کښې دوه ختمه به کول، چا به درې ورځو کښې قرآن ختمو. خو قرآن ګوره هغه مخ منه دي راغلی چې درې ورځو نه کمې مه ختموي. د هغې نښې مطلب دا دی چې دائمن داسې عمل مه کوئ چې همیشه دپاره درې ورځو کښې ختمې، نفس به دې ستړی شي، د قرآن نه به دې زړه تور شي. نو دې د وجنه یو عام د رمضان وخت دی. رمضان المبارک کې ډیر عملونه کول پکار دي، ډیر عملونه. صحابه کرامو په دې کې اکثر او د کېدلم نه عثمان رضی الله تعالی عنہ مبارک راغلی دی او د ابن عمر ماخام مونځ به وکړه، تر ماخوستنه پورې به لږ ډډه واچوله، لږ استراحت به وکړو، د ماخوستن مونځ به شروع کړو، تر سهاره پورې به دا مونځ کوو، سهاره پورې باغي الله تعالی ودرېدله. نو خاص کر د آخري لږ شپې چې برالې نبی صلی الله علیه وسلم به هم دغه عادت مبارک و وشد مئزره وایقظ اهله، خپل پر دواخ به وتړه، کلک به کړم، لنګ به مضبوط کړو، وایقظ اهله، خپل ماشومان به راپاسوله چې تاسو راپاسېږئ، دغه وکړئ، مونځونه وکړئ خلکو. نو دا د قرآن والا میاشت ده، دې قرآن ته وخت ورکوئ، وره دا خوبونه عزم نه ولاړېږي، دې خوبونه څه نه جوړېږي، دا به وروسته ګوره پښیمانتۍ به پکې کوئ، ګوره افسوس او حسرت به پکې کوئ، لیکن بیا به فایده نه ورکوئ. دا وخت د ګټې او د تاوان وخت دی، که چا ګټه وکړه هغه ګټه وکړه، که چا تاوان وکړه تاوان یې وکړه. نو ډېرو خلکو په دې کې ګوره ګټې وکړلې. نو مقصد دا دی چې په دې میاشت کې د قرأت د قرآن کریم یو عظیم عمل دی چې دا مونږ تاسو وکړو. مخکې ما عرض وکړو چې ګوره په دې رمضان کې یو عمل دی چې هغې ته ویل کېږي قیام اللیل. نو قیام اللیل چې دی زما محترم ورونه، هغه د تراوو ته ویل کېږي، چې تراوو کې انسانان شرکت وکړي او تراوې په ښایسته طریقې سره وکړي. دا خبره باید زه داسې کاره غوندې وکړم، تاسو هم په ځان باندې سې بده مه لګوئ. حق خبره ده انشاءالله العزیز، یو به شکایت وکړو، یو به مسله بیانوو. شکایت د عامو مسلمانانو نه دا دی چې د الله عبادت استهزاء وکړه، د الله د عبادت پورې توهین دې تراوو وکړو، توهین دې د قرآن وکړو. که تاسو دا خبره شک کاری، زه ورشئ د جوماتونو باندې وګرځئ. په جوماتونو کې د الله د قرآن بې عزتي کېږي، هغه طریقې سره قاري لګیا دی چې د الله د قرآن پخې ماتې کړلې او سر یې ملامات کړل، قرآن یې ګډوډ کړ. حدیث کې راغلی چې داسې انسانان برې شي د شر په شان قرآن به وایي، لا یجاوز تراقیهم، چې دا قرآن به دې ستوني نه کته لاندې زړه ته نه تېرېږي. نو دا زموږ استاد د قاریانو حال دی، قاري د قرآن شروع وي، په دې قرآن څوک نه پوهېږي چې دا څه وایي مونږ ته دا قرآن. هغه صرف ځان خلاصې او دا مقتدیان و سره ډېر دغې نه ضروري. نو تراویح چې دی هغې سره ظلم روان دی، په دې عامو جوماتونو کې شل رکعته تراویح په لسو منټو کې، په پنځلس منټو کې، شل منټو کې. تاسو دا قضاوت د خپل ځان سره وکړئ چې دا د الله عبادت دی، دا د الله حکم دی چې په دې طریقې سره د تراوح کې دا اختلاف نشته دی. دا خو د ابن اهل خلکو دا اختلاف جوړ کړی دی، چې هلکه شل رکعته دی او که اته رکعته دی او شل شته او اته نشته دی او اته شته او شل نشته دی. عبادت دی چې عبادت څومره کولی شي هغونه کوه. اختلاف مونږ چا سره په عادت کې نه لرو کنه چې شل مه کوه او اته وکړه. اختلاف صرف او صرف په دې کیفیت کې دی چې په دغه طریقه دغه عبادت مه کوه چې ته کې ځانه د ټانک مولا ایستلی دی او څوک ځان ته چې راکټ مولا وایي او څوک ځان ته ګاډی مولا وایي. نمونې په ځان باندې خو دې تراوو په باره کې ازمنګ ځوانان دي الله ولا ضرور کې هغه مولا په سيزي چې کوم ځکه ډیر زر تراوی کېږي، څونه چې زر تراوی کېدل خلک هم ډیر راضي او خلک هم خوشاله. چې زمنګ استاد لري، خو استاد یې حال نه دا استاد غل دی، انسان د دې مقتدیانو ډاکو دی، دا عمل ولا خراب کو. نو یو مشکل دا دی زمنګ استاد دا عمل په دې طریقې سره غواره کوي، مې کوي دغه عمل کدغه طریقې سره دا تراو دغه غوره دا عمل نه دی. کدا عمل زی تاسو وګورئ به نور حق برس علماء ولا مشران خلق ولا ورشي چې موږ شل رکعاته بلس ملوټ کې کوي، دا څنګه عمل بالله قبول کی؟ ټول بده ته وای چې دا عمل دی الله نه قبول ای. وجه دا ده چې دا عمل عمل نه دی کنه، د دغه ترکات نه برکات له خپل کور کې غوړه دي چې سړی وکي په خپل کور کې خبره توجه سره وکړي، د ثواب بده دی الله خو به چرانی سي نه کنه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د مانزه غل پیژنې وای نه، مانزه غل هغه چې رکوع سجده به کې برابر نه وي. نو دا ټول د مانزه غلا شروع ده، یو دا خبره شو. دویم یو مسله ده زما محترم ورونو چې دا هم ډیره ضروری مسله ده چې خلکو دې غټه مسله جوړه کړل، او حال دا ده چې دا ډیره اسانه مسله وه. جهل زمونږ استاذ په زمانه کې عام شوی دی، عناد عام شوی دی، حسدونه عام شوی دی. نو دې د وجه نه دا حق شی خلکو ته نه حق ښکاري، تور خلکو ته سپین ښکاري، سپین خلکو ته تور ښکاري. در اکثره کاله تراوو په باره کې بعضې مولیانو شور شروع کړی دی چې دا تر اکاته نشته دی، دا د یهودو عمل دی او دا د انګریزانو عمل دی او دا باطل عمل دی. یو حدیث پکې څوک لاوي چې ترکاته ترکاته څوک شل لکه تراوی څوک نه کوي هغه کافر دی. یو ملا پکې یو چټ غوندې چاپ کړی دی و شل لکه تراوی څوک نه کوي و هغه کافر دی. الکه دا مستحب عمل دی، په مستحب عمل باندې سړی کافر کې. نبی صلی الله علیه و علیه وسلم درې ورځې تراوته و، په جمع سره درې ورځې تراوی کړلې، بیا تراوته هم نه دی. د دې ته وجنه و چې دا تاسو باندې فرض نشي دا تراوی. نو تراوی مستحب او سنت عمل دی، په دې سره نه کافر کېږي چې خلک په دې باندې کافر کفر ډېرې ناشنا مسلې دي، ځان خیر غواړه ده. نو مقصد دا دی چې دې کې ډېر تشدد نه کول پکار. اته رکعته سره راوې د الله د پیغمبر مضبوط عمل لې، که څوک یې بدې ګڼي دا عمل غواړه کفر درجې ته پیرسېږي. داسې سړی کافر کېږي چې دغه پیغمبر عمل ته بد ګوري. دلایل په دې باندې واوره کامل باندې کې اسې خو به دلایل بل سړی کنه مونږ ته دا نه ویو کنه چې شل کاته وکاو اترک شل د اترک کاته وکاو شل مګوا نه عمل لې چې څونه ډیر کولای شي څونه ډیر وسه کیږي غا کوا خو صرف او صرف دا خبره ثابته چې دا شل رکات هم د پیغمبر یو عمل دا به مونږ نه فرض چې دا مسله باید ثابت کو د الله د پیغمبر حقه طریقه ده. حدیث د عبد الله بن عباس دغه کې راغلی عائشه رضی الله عنها کې د بخاری شریف حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیره اترکات نبی نه رمضان کې نه بغیر د رمضان نه چې شړی راول د بخاری شریف روایت دی. کته څه شکاری ری شیطان نه چې زتا صدا حدیث درو خیمه چې د بخاری شریف حدیث چې د الله د پیغمبر با اترکات دراوی کوله ان حضرت ورځ چې کړي دین درې اترکات دراوی کړي شل نه دی کړي. همدارنګ حدیث جابر رضی الله تعالی عنہ کوم راغلی چې منګه قاری ونی نو اترکات دراوی به منګه تکوله. د عمر رضی الله تعالی عنہ بارک راغلی دی چې داخله کو چې عمر شل کاده کړي دی. عمر رضی الله تعالی عنہ تمیمی داری ته امر کړو چې تلاش د خلکو ته امامت کوا اترکات تراوی ودا کوا. نو عمر رضی الله تعالی عنہ خپل فیصله شته دي شل رکات تراوی بارکه چې کوم احادیث راغلي دي یو چې چا صحیح ثابت کيو مونږ بوله جرم ورکو. دا اعمال لزما سره مورونو په چا پابند نه لګو خو لیکن دا چې د حق عمل دفاع کول به کار دي کنه ستاله ک اترکات لرنه کې شل کوا شل دنه کې شل کوا شل کوا تا مونږ چا پابند نه دراو واستې کنه. لیکن نقصان دا دے چھو عمل کے اگے کم اغم مات گڈ کے او دی بل چھ صحیح طریقہ دا اللہ دے پیغمبر اگے تا کفر نسبت کے دا خبر دے دغدا دا خبر دا نقصان دا نہ صرف اسر دا خبر امنگا دا ذہن سازی دے بارا وکڑلا نور چھ دا دعوت نور کو گنہ چھ شل مکہ وا تا کوا نہ سوک چھ دون عمل کے منگا مخ کی ویلے چھ ٹول شبا صحابہ کرام اللہ تا ادری دل ٹول شبا ادری گا تراو کې څوک چې اتره کاته وي څوک شل رکاته وي. امام مالک رحمت الله علیه باندې ځمانی درې شرکات دي شابه باندې ځمانی نه شرکات دي دا نوافل چې څونه د کول شو هغه نه کوا. لیکن اختلاف مو جوړوا نفرت د خلکو منځ کې ما شوا د الله د پیغمبر عمل ته د يهود او د نصارا او عمل مو وایا د الله د پیغمبر عمل هم د قطر کاته تراوی د کړي دي صحیح طریقې سره کړي دي او په خصت کیفیت سره کړي دي. د دین انکار کول د جهالت دي دا انکار کول د دین شید دین انکار کول او د احادیثونو انکار کول دا مسله نہ دا صرف اور صرف دې خبره وضاحت منګه وکړه چې به دې تراوه کې لګد الله نه یره پکار ده او په صحیح طریقې سره دا تراوه کول پکار دي. دا سينو اعمال هم زمونږ استاد صاحب دې دین کې شته دي چې هغه په یمه رمضان کې ډیر مؤکد دي چې دا غي وضاحت به ان شاء الله په نورو هفتو کې کوو. خو الله دې به دې خبره باندې منګه تاسو ټول له عمل کولو توفیق راکړي چې دا عمل او دا مېش دې قدر وکړو عزت وکړو. علما ویل دا مېش زمونږ استاد سره ملمانه ده زیبي ته ملمدي ته ویل کېږي یو دوه درې شپې سره کې استاد نه زی دام یو څو د درې شپې پاتې کیږي تاسو سره به د نزی نه دخه ملما دخه دغه سړی قانون دا دی چې د ملما عزت کوي خه قرباغي ته ویل کیږي د ملما عزت کوي. نظمنګ استاد د رمضان راغلی د دې عزت دا دی چې دې پوره اکرام وکړي شي د دوه حقوق او آداب او لحاظ وکړي شي او دا په صحیح طریقې سره بده کې عبادت او بندگی د الله وکړي شي چې الله یې قبول کړي. الله دې بده ټول خبرو منګ تاسو سره د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې زمنګ استاد د روزې د متقینو روزې ونی ول شي چې زمنګ استاد روزې د متقینو روزې شي. لکه حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چا چې ګور د دروغ خبرې پرې نه غوسلې او دغه پرې نه غوسل دا عمل د دروغ پرې نه غوسه نو الله د پاره د دې انسان ضرورت الله د دې نشته لري کدا انسان دا روزنه سکنی نه سي الله باندې هیڅ باغ نشته لري ان دوستړه والله ناراضا نظم ما سره مورونو دغه مسله مګو تاسو ما نه لري چې اسې دوستړه شي والله ناراض شي. الله دې مونږ تاسو خصت طریقے سره دا عمل زمنګ استاد قبول کیو خصت طریقے سره زمنګ تاسو د دې عمل کول توفیق منګ تاسو را کړي. ملګری چټره لګلې ده وای بازی مولانو چې اتره کا ته نبی سلام تهجد کول کنه الکه دا خبره هم د جهل خبره ده. په احادیثو په کتابونو کې د تراوت نمونه دي تراویح متویل کیږي قیام الليل متویل کیږي تهجد متویل کیږي دا ټول درې وړ یو شی ده. عام قیام الليل متویل کیږي تهجد متویل کیږي او تراوی متویل کی بعض خلک دا تلبیس سره انشاءالله کا د خو نبی صلی الله علیه وسلم تهجد کول نو ولې دا تهجد دا تراوی مون فرض دی الګه تاسو نه ته پوس کو دا تراوی فرض دی نه فرض نه دی خدام ته تهجد قیام الليل نه دی. قیام الليل دی ته ویل کیږي چې د شپې عبادت ته قیام الليل ویل کیږي کاغذ تهجد کی غیر تهجد وی نو دا اشکارات کول دا کمزوري خبره دی او دا اسې دین تر وکاوټونه اچول او حق ته شدار وکاوټه شول. الله دې خبره مانه منګو تاسو ټول له عمل کولو توفیق راک. بالله تعالی التوفیق. الله.